السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د زمریا اسد دیرشمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست د میاشتې له 28 سره برابر ده او د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. زه احمد تکل ټولو هیوادوالو ته د دې بختورې ورځې مبارکي وایم او د خپل تخنیکي همکار طاهر روخان او د ازادۍ رادیو د نورو همکارانو لخوا هم نیکې هیلې درته وړاندې کوم. هیله لرو چې سګنای اختر به هیواد ته د سولې پیغام راوړي. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله چې تر ډیره د اختر په اړه راپورونو ته ځانګړې ده پیلیږي. وباورئ چې د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې د دې ډلې مشران د افغان حکومت د اوربان د اعلان په ځواب کې له اوربان سره ډیره لیوالتیا نه لري. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه: د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د ملي اردو چارواکي وایي د کندز تخار پر لویه لاره د تښتول شویو مسافرو یوازې 12 تنه لا هم له طالبانو سره یرغمل دي او د ترکیې ولسمشر وایي چې د دې هیواد د پیسې د بې ارزښته کېدو اصلي علت د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. بشپړ خبرونه: نن د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د کلک امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د دې وزارت ویان نجیب دانش پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې امنیتي ارګانونو د اختر په مناسبت د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر نیولی دي او له خلکو هم غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په شمال کې د 203 شاهین قول اردو چارواکي وایي له هغو 155 یرغمل شویو مسافرو څخه چې پرون د کندز تخار پر لویه لاره تښتول شوي وو ډیره برخه د قومي مشرانو په هڅو خوشي شوي او یوازې 12 تنه تر اوسه له طالبانو سره یرغمل دي. د دې قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تیره ورځ ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د قومي مشرانو لخوا د پاتې یرغملو د خلاصون هڅې روانې دي او دوی هیله مندي چې طالبان به د لوی اختر په مناسبت هغوی هم را خوشی کړي.
12 نفر پیش طلبه باقی ماندن، باز هم مؤسسات و متنفذین جامعه اونا در حال کوشش هستن و روی از این موضوع کار میکنن که تا دوباره اینا را آزاد کنن.
وسلوالو طالبانو دا مسافر پرون سهر لدریو بسونو څخه ښکته کړل او له ځان سره یې بوتلل. د شاهین قلور دو ویان هم دراز هغه راپورونه هم تایید کړل چې وایي طالبانو لږ تر لږه 40 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت پر بل چراغ ولسوالۍ د وروستۍ حملې پر مهال دوی ته تسلیم شوي وو پرون خوشې کړل. د ښاغلي رضایی په وینا په خوشې شویو سرتیرو کې 40 د ملي اردو سرتیری دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر د سفر نیټه تر اوسه نه ده روښانه شوې، خو د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې د شعارونو پر ځای پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر شاه محمود قریشي پرون وویل چې افغانستان او پاکستان خپلې ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې اورولی شي او دی په همدې نیت په نږدې راتلونکي کې کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال ویان صبغت الله احمدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته د ښاغلي قریشي د وروستیو څرګندونو په اړه وویل:
ما امیدوار هستیم که څه از مسئله شعار به دور بشه. حکومت جدید پاکستان
هیله من یو چې پاکستان به د افغانستان په څیر پر خپلو ژمنو عمل وکړي. افغانستان د پاکستان سیمه او د نړۍ پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کړی. هیله لرو چې نور نو خبرې له شعار وزي او د پاکستان نوی حکومت پر ژمنو عمل ثابت کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشي ویلي چې افغانستان ته د مینې، دوستۍ او د یو نوي پړاو د پیل له پیغام سره ځي. د پاکستان نوي صدر اعظم عمران خان هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په تیره له افغانستان سره به د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري: د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا چې ترکیه له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د پیسو ارزښت یې رالوېدلی اصلي علت د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. اردوغان دا څرګندونې په یوه ثبت شوې وینا کې چې پرون خپره شوه کړی دی. هغه کڅه هم د ځنګړي هیواد نوم ونه خست خو ویل هغه چې په ترکیه کې مالی بحران تلمن وهلې هدف یې د ترکیه او د دې هیواد د وګړو په ګوندو کول دي خو ترکیه دا توان لري چې ځان له دې بحران هو باسي د ترکیه د پیسې ارزښت د بهرنیو اسارو په تیر د امریکایي ډالر پر وړاندې پورستیو څورزو کې روسته لهغه په بیساري ډول ټیټ شو چې واشنگټن له ترکیه څخه د المونیم او وسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې د دواړو هیوادونو اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي وایز د توقیف د انقره لخوا له مسکو څخه د هوایي مدافع د اس 300 توغندیو د پیرودلو او د ځینو نورو مسایلو پر سر خراب شوي. انقره ویلي چې امریکایي پادری اندریو برونسن یې د تروریزم په تور توقیف کړی دی او که مجرم وپیژندل شي د 15 کلونو بند په سزا به محکوم شي. او روسي چارواکي وایي د هغو دریو جلا حملو په اړه پلټنه کوي چې په نتیجه کې د شمالي قفقاز په چشنیا سیمه کې څو تنه پولیس ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی، خو د چشنیا جمهوریت کرملین پلوي مشر رمضان قادروف دا خبره رد کړې چې ګنې پرونی حمله به د داعش وسلوالو کړې وي. قادروف ویل چې دا سخت دریځه ډله د دې جمهوریت په ټولنه کې ځای نه لري. د چشنیا د کورنیو چارو وزیر جنبولات عمروف ویل چې د برید کوونکو تر ټولو ځوان 11 کلن او تر ټولو زوړ 10 کلن وو. داعش ډلې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر پولیسو حملې زیاتې کړي او ویل کېږي چې یو شمیر وسلوالو دې ډلې ته بیعت کړی دی. لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورئ چې د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې د دوی مشرتابه د افغان حکومت لخوا د اوربند د اعلان په جواب کې له اوربند سره لیوالتیا نه لري. په همدې حال کې سیاسي فعالان له طالبانو غواړي چې د حکومت د اوربند وړاندیز ومني.
د طالبانو له مشرتابه نه زموږ جدي غوښتنه ده چې دغه اوربند اعلان هرکلی وکړي.
د اختر په مناسبت ځنګړي راپورونه لرو. په یو راپور کې د اختر په ورځو کې د خلکو اقتصادي حالت تکتنه کوو.
په یو وخت ما سره اس پیسې شمار نه وو، اوس یو قرباني دی پر پیسې نه لرم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې دا توان لري چې د لیرې د ارزښت د راټیټېدو له کبله له روان بحران څخه ځان وباسي. نور موضوعات هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو ته اعلان شوی اوربند د مخکینی په څیر یو ورخیز نه دی او هغه د طالبانو په دریز پورې تړلی چې آیا هغوی هم ورته اوربند رسمن اعلانوي کنه. دا څرګندونې د افغان ولسمشر ویان پرون په کابل کې په یوه خبری غونډه کې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریز نه دی ښودلی. خو د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې د دې ډلې مشر دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
کته هم د لوی اختر په مناسبت د افغانستان د حکومت لخوا په مشروط ډول د درې میاشتنی اوربند په وړاندې وسلوالو طالبانو تر اوسه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو رسنیو د دې ډلې د یو شمیر قمندانانو په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیرې یکشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو د 99مې کلیزې په مناسبت مراسمو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د افغاني ټولنې د مختلفو لورو په غوښتنه او سلام مشورې یو ځل بیا د لوی اختر په مناسبت د دریو میاشتو لپاره په دې شرط اوربند اعلانوي چې طالبان هم اوربند وکړي او هغې ته غاړه کېږدي. خو د وسلوالو طالبانو څو قمندانانو رویترز او فرانس پرس خبری اژانسونو ته ویلي چې له مخکینی د کوچني اختر په مناسبت له اعلان شوی درې ورځنی اوربند څخه یوازې امریکایي ځواکونو ګټه پورته کړې او دا ځل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. د طالبانو یو قمندان رویترز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زموږ مشرتابه داسې احساس کوي چې که په اوس وخت کې بیا اوربند اعلان کړي هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو د حضور له دوام سره مرسته وکړي. په مخکینی کوچنی اختر کې وسلوالو طالبانو درې ورځنۍ او افغان حکومت هم پنځه ورځنۍ اوربند اعلان کړی و چې د خلکو له توت هرکلی سره مخ شو. د لوی اختر په مناسبت وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي خبر پانه کې یوازې دومره ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 1500 بندیان خوشې کوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني رویترز ته ویلي چې دوی به هغه سرتیري او پولیس چې په دې وروستیو کې په درې ولایتونو کې په نښتو او جګړو کې نیولي خوشې کړي. په پاکستان کې ډیر د طالبانو یو مهم مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرست ویلي چې که د طالبانو مشرتابه رسمي اوربند هم اعلان نه کړي، د لوی اختر په شپو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې خپل پوځي فعالیتونه محدود کړي. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د دغو راپورونو په غبرګون کې وویل چې دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. ښاغلی چخانسوري چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند د شرطونو په اړه رسنیو ته نور معلومات ورکول، پر دې ټینګار وکړ چې دا ځل د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند یو اړخیز نه دی، بلکې مشروط دی او حکومت به دغه اوربند ته یوازې هله غاړه کیږدي او پوځي عملیات به ودروي چې طالبان په رسمي ډول له خپل لوري اوربند اعلان کړي.
آتش بس یک جانبه نیست اما جانبه است و در تمام افغانستان
نوموړی وای اوربند یو ورخیز نه دی، هر ورخیز دی په ټول افغانستان کې بوي. کچیر طالبان اوربند ومنینو د افغانستان د حکومت لورې اعلان شوی اوربند نافذیږي، تر هغه وخت ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه تویل شوي چې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
ښاغلی چخانسوري زیاته کړه چې که طالبان اوربند اعلان نکړي، د هغوی په وړاندې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي عملیات دوام وکړي. د افغانستان په لانجه کې ښکېلو مهمو لوبغاړو، امریکا، ناتو او ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کړی او پر طالبانو یې هم غږ کړی چې ورته اوربند اعلان کړي.
د ولسمشر اشرف غني لخوا د دریو میاشتو په مخه د اعلان شوي اوربند په اړه د طالبانو د سرچینو په حواله د ورکړل شویو راپورونو او د ولسمشر د ویان د څرګندونو جزئیات مو اوریدل، خو راځئ واورئ چې عام خلک سوی.
زه لالا پشالم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي و ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته او مشرتابه ته او ورونو او خوندو اورېدونکو ته وایم الله پاک دې چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي او بس دغه ارمان کې ناست یو د ټولو مسلمانانو ورونو ته مبارکي وایم. الله پاک دې
عید سعید قربان را به تمام کارکنان رادیو آزادی و به تمام مسلمانان کافه جهان تبریک میگویم. من از لغمان صحبت می نمایم. ما می خواهیم که در عید فطر که آتش بس شده بود، همه قسم در عید قربان هم آتش بس شود از طرف برادرای طالبان و دولت و آتش بس دائمی شود، همیشه بدر در افغانستان دیگه خونریزی و برادر کشی بس شود.
اول خو د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو د عمله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي، او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس او مسلمان او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې درسنوی څخه موږ واورېده چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غنی د طالبانو سره یو د نیشنل اعلان د اوربند وکړي. موږ اصلا تشکري کوو د اوربند څخه، خدای دې وکړي چې دغه د اوربند ماقتی نه وي او خدای دې وکړي چې دا اوربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو ورونو سم دا ده چې ودغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دویم د اوربند قبول کړي، تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نوکړي د آسایش او د وسایي نفس وکړي او د دغه درو میاشتو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دواړو طرفو سپینځلي به سره کښېني، علما به سره کښېني، د هر طرف په هر ولایت کې، په هر کلي کې، په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سره کښېني، تا چې سولې ته به یو زمینه مساعده شي. تاسو دایمي همکاري غوښتنه
د اختر په مناسبت مبارکي او د اوربند لپاره هیلې مو اورېدې چې د ازادۍ راډیو اورېدونکو په پیغامونو کې راستولې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د سهار و بجې او 15 دقیقې دی. تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپل وروستي ګڼه کې د افغان حکومت لخوا اعلان شوی اوربان ته کتلې دي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غنی د تمې خلاف څو ورځې وروسته له هغه له طالبانو سره اوربان اعلان کړ چې د دغې سختریزې ډلې غړیو پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 کسانو پورې ووژل. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غنی د یک شنبې په ورځ په دې هیله اعلان وکړ چې په دې صورت کې طالبانو ته د 2 میاشتو د اوربند وړاندیز کوي چې هغوی ورته مثبت غبرګون وښیي. طالبانو د ولسمشر وړاندیز ته فوري عکس العمل نه دی ښودلی، خو د بندیانو په اړه د طالبانو کمیټې یوه اعلامیه خپره کړه چې له مخې یې ویلي چې د اختر په ورځو کې به سلګونو بندیان راخوشي کړي. مقاله اشاره کوي چې د غزنی تر حملې مخکې داسې هیلې وې چې د جون میاشتې غونډې به د اوربند تکرار سي. هغه مهال طالب سخت دریځو د اختر په 3 ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو تر پراخو حملو وروسته اټکل کېده چې ولسمشر غنی به د اوربند پلان له پامه وغورځوي. خو ولسمشر غنی له طالبانو وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو او اصولو په چوکاټ کې د مذاکراتو ته چمتو سي. امریکایي چارواکو هغه مهال په دې اړه په چټکۍ څه ونه ویل، خو د واشنگتن پوسټ مقاله یادونه کوي چې هغوی ولسمشر هڅولی و چې یو ځل بیا اوربند اعلان کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند اعلان ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې ولسمشر غنی له طالبانو سره یو اړخیز اوربند اعلان کړ، د یک شنبې په ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ولسمشر د دغه اقدام هرکلی وکړ او په اعلامیه خپرولو سره یې وویل چې مخکینی اوربند څرګندوي افغانان څومره د جګړې پای ته رسېدو ته لیواله دي، او هیله یې څرګنده کړه چې دا ځل اوربند به افغانستان د تلپاته امنیت په لور وخوځوي. مقاله یادونه کوي کله چې د اگست په 10 نیټه طالبانو پر غزنی حمله پیل کړې، له افغان ځواکونو یې وغوښتل چې که تسلیم سي خوندي به پاتې وي، خو د دې اعلانونو په ځواب کې د هیڅ چا د تسلیمېدو راپورونه نسته. مقاله دا هم یادوي چې که څه هم طالبانو په عمل کې پر غزنی درنې حملې پیل کړې وې، خو خلکو ته یې په خوله بل څه ویل. پر غزنی د شپږ ورځنۍ حملې په مهال طالبانو ملکیانو ته اعلان وکړ چې زیان به ورته نه رسوي، خو په دوامداره توګه یې د عامو خلکو کورونه او دوکانونه ونیول او له هغه ځایه یې پر امنیتي ځواکونو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې یې 1550 امنیتي ځواکونه ووژل سول. مقالې د یوه طالب سخت دریځ له قوله لیکلي چې خلکو ته یې ویل دوی ځکه په ښار کې ودانۍ سوځي چې ودانۍ د شتمنۍ نښه دي. مقالې د دغه طالب له قوله لیکلي چې ویل یې موږ دغو ښایسته ودانیو ته اړتیا نه لرو، موږ په صحرا کې محکمه جوړوو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي محور ګوند فعالانو او مشرانو د ولسمشر اشرف غنی د اعلان شوي اوربند ملاتړ کړی او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې هغوی دې هم ورته توګه اوربند وکړي. څو افغانان د تیر اختر په شان لوی اختر هم په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي. د ملي محور ګوند فعالانو ویل چې په کوچني اختر کې اوربند وښوده چې افغانان نه غواړي له یو بل سره جګړه وکړي. نجیب الله الوخیلی په اړه تفصیل اوروي.
په خوست کې د ملي محور ګوند فعالانو د ویناست لارې د افغان حکومت لخوا له اعلان شوي اوربند ملاتړ اعلان کړ او له طالبانو یې هم وغوښتل چې هغوی دې هم اوربند اعلان کړي. د ملي محور ګوند مشر ډاکټر خوشحال روحي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د اوربند له لارې به په دې هیواد کې دایمي سولې او امن ته لاره پرانستل شي.
د ملي محور د ولسمشر د اوربند د اعلان سلسله کې د ضلع حکومت د هرکلی کوي. د طالبانو له مشرتبنه زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د دغه اوربند د اعلان هرکلی وکړي او اجازه ورکړي چې لکه تیر کوچنی اختر دا اختر هم په رښتیا د افغانانو لپاره د خوشحالۍ اختر وګرځي او په دې توګه د تلپاتې سولې لپاره زمینه مساعده کړي.
په دې وروستیو کې افغان حکومت ته یو شمېر سیاسیونو وړاندیز کړی چې ټاکنې ګوندي کړي. د ملي محور ګوند مشر وایي دا په پرنسپ کې ښه خبره ده چې د سیاسي ګوندونو د تقویې لپاره حزبي انتخابات وشي، خو له دا ډول ټاکنو مخکې باید هغه ګوندونه چې وسله والې ډلې مریشي او تشکیلات لري منحل او یا په بشپړ ډول بېوسلي شي.
دا سمه ده چې حزبی انتخابات د احزابو د تقوید لپاره دا یو ښه پرنسپ دی، اما تر دې وړاندې له بده مرغه زموږ یو شمیر ګوندونه او تنظیمونه دوی نظامی تشکیلات لري، دوی ملیشی لري، وسلوال ډل لري او وسلې لري، نو تر هغې وړاندې باید دغه تنظیمونه او احزاب دا باید منحل شي او یا کاملا بې وسلې شي. تر هغه وروسته کېدای شي چې حزبی سیستم د انتخاباتو په افغانستان کې دلته ومنل شي او پلی شي، او تر هغې وړاندې تر څو چې دغه شرط نوي عملي شي موږ په کلکه مخالفت کوو.
د یک شنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو سره په مشروط ډول درې میاشتنی اور بند اعلان کړ چې د میلاد النبي تر ورځې به چې د عقرب له 9 نیټې سره برابره ده دوام وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د ولسمشر غنی د مشروط اور بند په اړه خپل دریس نه دی روښانه کړی.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وای سږ کال د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیې لوړې شوي او د دوی اقتصاد کمزوری دی. دوی وای د کار نشتوالی او قیمتي خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ د مال د اخیستو توان هم نه لري. په کابل کې د څارویو یو شمیر پلورونکي د څارویو د بیو د لوړوالي علت وچکالي بولي او وای د نورو کلونو په پرتله د مالونو بازار سوړ شوی دی. وصل وصال په دې اړه په یو تفصیلی راپور کې جزئیات اوروي.
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد غسدي چې خایسه کل زیات شمیر خلک د قرباني سنت پر ځای نشی کړای. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وای په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزور شوی چې حتی د قرباني د مال خستل توان هم نه لري. دو تنو کابل خاریانو سلیم محمد او عبدالرؤف په دې اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
اقتصاد یې ډیر ضعیف ده. په یو وخت چې ما سره هیڅ پیسې شمار نه وو، اوس د یوه قربانۍ دپاره پیسې نه لرم. درخون الوړ دي، پیسې ورک شوې. خلک چې کومه پیسه دار و خرج ته ولاړ.
د زر نرخ نوا نسبت به سال
دی وایي د تیرو کلونو په پرتله به یو څه لوړې شوې دي. بل خوا کاروبار هم بیخي نشته. زه په خپله هم حیران یم چې څه وکړم.
روز دغه کم شته مې را
د دوی خبره. هغه خلک چې بازار ته د سرویو د اخیستلو لپاره راځي د بیو د لوړوالي له امله ټوله ورځ سرګردانه ګرځي او نشي کولی چې په اسانۍ سره د خپل وسې مطابق سروي پیدا کړي. لوی اختر چې ډېری خلک یې د قربانۍ اختر هم بولي، لکه له نومې چې ښکاري تر ډېره د قربانیو او په بېوزله خلکو د پیرزوګانو رنګ لري. د قربانۍ حقیقت او حکایت دا ده چې ابراهیم علیه السلام مسلسل درې شپې خوب ولید. اخر ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د امر د پرځای کولو او حقیقت جامع ورغستلو لپاره د خپل زوی اسماعیل علیه السلام د قربانۍ کولو تابعه وکړله. ولی د هغه پرځای خدای تعالی د جنت پسه راولېږه او هغه حلال کړی شو. بیا همدا ابراهیمي سنت عام شو. هر کال مسلمانان همدا سنت ژوندی کوي، په لوی اختر کې قرباني کوي او په قربانیو سره د الله تعالی د دې بېشانه رحمت شکرانی ادا کوي. اما افغانان وای په لوی اختر کې د قربانۍ همدې فلسفې ته په کتو قرباني کوي او د غوخو ډیره برخه په بیوزلو خپلوانو ویشي. په ورته وخت کې د سرویو یو شمیر پلورونکي د بازار د نشټوالي ترڅنګ د وچکالۍ له امله د سرویو د بیو د لوړوالي خبره کوي. د سرویو دوه تنه کاروباریان چې له ډیرو کلونو راهیسې د کابل په ټانګلوګر سیمه کې سروي پلوري ازادي راډیو ته داسې ویل:
په دې مال باندې د مونږ یو یو باندې 15,000 روپۍ خرچه راغلی ده. اوس یې څوک بیا کوي نه، چې څوک راشي یا راته 6,000 روپۍ وایي، یا راته 15,000 وایي، یا راته 4,500 روپۍ وایي. دا په خدای کا خپل ژوند نه پوره کوي.
وجه څه ده؟ ولې داسې
وجه قیمتي ده؟ څه نشته د مخکې کلو کې به خلکو ښه قرباني کوله.
هغه حساب یې کنه، بازار نشته لکه په خوا چې وو. اوس یلن خلک ډیر ژوبل دي، کاروبار نشته ده، نرخونه لوړ شوي، خلک عجزه شوي دي.
ولې دا ګران شوي دا مالونه د تیر کال په پرتله؟
خامخا مو خوشحالي م راغله سکه صاحب، لاول نه مال ډیر وته. اوس د اختر ورځې شوي، خامخا مشکل زیات شوي، قیمتونه ډیر چګل.
علما د قربانۍ د حکمت او فلسفه پړوي چې قرباني سربیره پر دې چې یو ابراهیمی یاد ده، دا د الله جل جلاله په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د مننې ادا کول هم دي. د دوی په خبره کله چې بډایان د قربانۍ غوخه د بیوزلو په منځ کې ویشي، نو په مسلمانانو کې د دوستۍ او ورورولۍ احساس او روحیه ژوندۍ کیږي. دینی عالم محمد ابراهیم برکزی وایي:
د قربانۍ د اختر دغه ورځې همدردۍ د تعاون او د کومک او د صله رحمۍ شپې ورځې دي. نو بناء د دې ورځو نه درس دا دی چې په دې ورځو کې انسانان په یو بل باندې شفقت وکړه، په یو بل باندې صله رحمي وکړي.
خغل برگزه وی د نصاب په خوندن او قربانی لازمی ده او هغه چې وسی نه لري او قربانی کوي د واجب او اجر ورکول کیږي. مولوی طالب الدین قدری وی قربانی ډیر مهم مالی عبادت ده چې د اخروی ګټو ترڅنګ ټولنیز ګټې هم لري. د په خبره هر هغه څوک چې د قربانی توان لري مهم عبادت ده او نه باید دغه فرصت له لاسه ورکړي. د خغلی قدری په خبره څوک چې عاقل بالغ دانا مسلمان او د نصاب خاون وي، یعنی داسې سوول لري چې عاید وي لکه کور، سره زر، دوکان او داسې نور څه، نو قربانی پرې لازم او واجب ده. افغانان په داسې حال کې لوی اختر مانځي او د قربانی ابراهیمي سنت پر ځای کوي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال هیواد له سختې وچکالۍ سره مخ ده چې د مالدارۍ پر سکتور یې سخته اغیزه کړې. بلخوا د کار د نشتوالي ترڅنګ د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې ښایي سږ کال ډېر شمېر خلک قربانۍ کولو ته زړه ښه نه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې ورځو کې خلکو ته د کلک امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. په شمال کې د 203 شاهین قول اردو شارواکي وایي له هغو 155 یرغمل شویو مسافرو څخه چې پرون د کندوز تخار پر لویه لاره تښتول شوي وو، ډیره برخه د قومي مشرانو په هڅو خوشي شوي او یوازې 12 تنه تر اوسه له طالبانو سره یرغمل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر شاه محمود قریشي د سفر نیټه تر اوسه نه ده روښانه شوې، خو د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې د شعارونو پر ځای پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا چې ترکیه له مالی ستونزو سره مخامخ شوې او د پیسې ارزښت یې رالوېدلی اصلي علت یې د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. اردوغان د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه خیست او روسي چارواکي وایي د هغو دریو جلا حملو په اړه پلټنه کوي چې په نتیجه کې د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې څو تنه پولیس ټپیان شوي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو د چچنیا سیمه ییز چارواکي